د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربم په تخنیکی برخه کې امانه مرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د نوي مشر د ټاکلو په اړه مو د دې شورا او د حکومت د استازو نظر اخیستی. په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه سلطان محمد سرور اوروي.
هند افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې اسانتیاوي اعلان کړې. درنې واورې او سختو طوفانونو د سالنګونو لوی لاره یو ځل بیا تړلې ده او د افغانستان د کرکټ د پرمختیايي ټیم او د زیمبابوې د ای ټیم ترمنځ په حراري کې څلرمه لوبه روانه ده. امریکایي رسنۍ رپورټ ورکوي چې سپین ماڼۍ نن په ایران باندې نویو بندیزونو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د هند سفارت وایي چې د روانې میلادي میاشتې له پیل څخه افغانانو ته لا زیاتې اسانتیاوې منل شوي دي. په سیلاني ویزه باندې افغانان تر یو کاله هند ته تګ راتګ کولی شي او په هر سفر کې تر دریو میاشتو پورې په دغه هیواد کې پاتې کیدلی شي. پخوا به په سیلاني ویزه باندې افغانانو حق درلوده چې یوازې یوه میاشت په هند کې پاتې شي. دغه راز هند افغان سوداګر د دغه هیواد لیدو ته هڅوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړې کړي. هند هغو افغان سوداګرو ته چې په دغه هیواد کې پانګې لګوي او کاروبار لري له یوه تر پنځو کلونو ویزې ورکوي چې په هر ځل ورته کې تر شپږو میاشتو پورې په دغه هیواد کې پاتې کیدلی شي. د هند سفارت په داسې حال کې د ویزې په پروسس کې د اسانتیا اعلان کوي چې تر دې مخکې یې افغانانو باندې د ویزې د ورکولو په خاطر ځینې شرایط سخت کړي وو. په بانک کې تر زر ډالرو پورې د پیسو درلودل، د سفر ایلاتونه او صحي معاینات هغه څه وو چې اکثر خلک یې د ویزې په اخیستلو کې ستونزو سره مخ کړي وو. درنې واورې او سختو طوفانونو د سالنګونو لویه لاره یو ځل بیا تړلې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې دا لویه لاره له بېګا شپې راهیسې د ترافیکو په مخ تړلې ده او په لار کې د بندو پاتې شویو موټرو چلوونکي خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. ښاغلی رجب له خلکو وغوښتل چې د دوی تر بیا خبرتیا پورې په دې لاره د تلفاتو د مخنیوي لپاره سفر ونه کړي. دا دریم ځل دی چې د ژمي له پیله تر دې دمه د سالنګونو لویه لار د واورې او طوفانونو له امله تړل کیږي. د افغانستان د کرکټ د پرمختیايي ټیم او د زیمبابوې د ای ټیم ترمنځ په حراري کې څلرمه لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم 108 منډې کړې او په 3 اوورونو کې یې 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. افغاني ټیم 3 مخکنی لوبې ګټلې دي. امریکایي رسنۍ رپورټ ورکوي چې په سپینه ماڼۍ نن امریکایي رسنۍ رپورټ ورکوي چې سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې نویو بندیزونو ته تابعیا نیسي. د رپورټونو په اساس امریکایي چارواکي په ایران باندې د دې لپاره غوسه دي چې تېره یکشنبه یې یو بالستیکي توغندی وازمایي او هم په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړې په مخته وړلو تورن شوی دی. بېلابېلو رسنیو له هغې ډلې ای پی، رویترز او فرانس پریس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې په تازه بندیزونو کې لږ تر لږه 40 تنه ایرانیان، کمپنی او دولتي ادارې د بندیزونو په دغه تازه لیست کې شاملېږي. د امریکا متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اردن پاچا عبدالله السانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د یوې خوندي سیمې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنگتن کې له پاچا عبدالله سره لنډه کتنه درلوده. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی چې ولسمشر ترامپ د داعش په ماتولو کې د اردن په مهم رول ټینګار کړی او په سوریه کې یې د خوندي ساحې د رامنځته کولو په امکاناتو بحث کړی دی. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ ویلي وو چې د سوریې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کوي څو امریکا ته له کډوالېدو پرته وکولی شي په خپلو سیمو کې واوسیږي. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې د خلیج هیوادونو همکاري هم غوښتې ده. او د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا لخوا هر ډول اتمي بریټ به غوڅ او اغیزناک ځواب وویل شي. جیمز ماتیس دا خبره نن د جنوبي کوریا پلازمینه سیول کې وکړه. جیمز ماتیس د ترامپ د ادارې لومړنی وزیر دی چې په بهرني سفر وزي. هغه توکیو ته له سفر مخکې جنوبي کوریا ته په داسې حال کې تللی چې په سیمه کې د امریکا د نوي حکومت پالیسیو اندېښنې رامنځته کړي دي. جنوبي کوریا کلونو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکې لري او 8500 امریکایي سرتیري په دغه هیواد کې میشتي، څو له دغه هیواده په اتمي وسلو سنبال شمالي کوریا څخه دفاع وکړي. د خبرونو پای.
اساسی راډیو په منځنۍ سپه د ولش پښنوی پټول افغانستان کاوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وای د سولې د عالی شورا د نوي مشر د ټاکلو لپاره تاو د بحثونه روان دي.
مخصوص رایزنی و بحث در رابطه با جانشین مرحوم گیلانی هست و بزرگی شما از بطایجش خبر خواهید.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې اسلام آباد ویل دي چې د افغانستان د سولې لپاره جدي هلې ځلې کوي. په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ د زده کړو لپاره امتحان اخیستل کیږي.
نوم وسیمه ده دی منیر کلی دنسوانه لیلی سید دولسم ټولګي زده کوونکی یم. کله چې مونږ فارغ شو ان شاء الله چې خپل کلی کې به خدمت کوو.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سره شبي پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا مسولان د سولې د شورا د نوي مشر ټاکلو ته انتظار دي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هیله ده د شورا د نوي رئیس ټاکلو لپاره ژر تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي په دې اړه د حکومت د مشرتابه په کچه بحثونه روان دي او په لږه موده کې به د سولې د عالی شورا د نوي رئیس ټاکلو لپاره تصمیم ونیول شي. د سولې د عالی شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دوې اونۍ مخکې په کابل کې وفات شو. خان محمد سیند لکابل راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی لمړی نه شاوخوا دوه اونۍ وروسته د دغه شورا مسؤلین وایي چې د حکومت لخوا د یاد شورا د نوي رئیس ټاکلو ته منتظر دي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه شورا د چارو د پرمخ بیولو لپاره د نوي رئیس ټاکنه مهمه وبلله او هیله یې وښوده چې د حکومت مشران د شورا نوی رئیس وټاکي.
وروی هم رفتا رئیس من حیث کسی که مستقیما
په داس حل کې چې رئیس د هغه شخص په توګه چې ټول ورته په مستقیمه توګه جواب ورکوونکی دی، نقش او ټاکلې هم مهم دي چې ژر وټاکل شي. په تیر په دغه شرایطو کې چې یو لړ هله بخون کې پروګرامونه وو او باید په خطوګه پر مخ لاړ شي، هله د ملي یووالي حکومت چارواکي په دې اړه تصمیم ونیسي.
خاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالی شورا د نوی رئیس د ټاکلو په اړه د دغه شورا له غړو سره مشوره نه ده شوې او کوم پرمختګ پکې هم نه ده شوی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالی شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ورپېخ ناروغۍ له امله د 43 کلونو په عمر مړ شو. د افغانستان جمهور رئیس په ارګ کې د پیر سید احمد ګیلانی د جنازې د ادا کولو وروسته د افغانستان د سولې ملاتړی یاد کړ او وویل چې د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ده د کار په موده کې یاد شورا د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د پیر سید احمد ګیلانی لمړینې شاوخوا دوه اونۍ تیریږي خو د یاد شورا لپاره تر اوسه هم نوی رئیس نه دی ټاکل شوی. په ورته وخت کې جمهوری ریاست وایي چې د پیر سید احمد ګیلانی د ځای ناستې او د دغه شورا د تیرو فعالیتونو د ارزونې په هکله د حکومت د مشرتابه په سطح بحثونه روان دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت د مشرتابه په سطح بحثونه روان دي چې څنګه کولای شو د سولې عالی شورا له پخوا څخه نور هم منسجمه کړو او تیر کارونه یې وارزوو. همدارنګه د نوي رئیس د ټاکلو لپاره بحث روان دی او ډیر ژر به تاسې خبر شي.
خاغلی مرتضوی دا هم وویل چې د سولې د عالی شورا جوړښت بیا کتنې ته ضرورت لري او په دې اړه باید نور بحثونه هم وشي. بلخوا د ولسی جرګې یو غړی صالح محمد صالح انتقاد کوي چې د سولې عالی شورا په تیرو وختونو کې کومه مهمه لاسته راوړنه نه لرله او بنیادي بدلونونه دې پکې راوستل شي. خو د سولې عالی شورا مشران ټینګار کوي چې دغه شورا سره له دې چې ستونزې لري خو لاسته راوړنې هم لري چې ښه بېلګه یې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک کول او د سولې لپاره د یوې ستراتیژۍ جوړول دي.
په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عطا الرحمن سلیم په وینا واورېدل چې په کار دي په داسې شرایطو کې چې سولې ته هیلې پیدا شوې دي ژر تر ژره د سولې د عالي شورا لپاره نوی مشر وټاکل شي. ارګ وایي په دې اړه بحثونه روان دي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغانستان سره ښې او پیاوړې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې د افغانستان سوله تر نورو د پاکستان په ګټه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي هلې ځلې کوي. دا څرګندونې د دې وزارت ویاند نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې تل په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره سنجیده هلې ځلې کړې او زیاتوي چې د افغانستان د بدامنۍ او بې ثباتۍ له امله تر ټولو زیات زیان پاکستان ته اوښتی دی. د یاد وزارت باندې فزیکرا د پنځمې پورې په اسلام آباد کې په خپلې ونځي خبرې غونډه کې ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او د دې هیواد امن او سولې په افغانستان کې په سوله او ثبات پورې تړلې. ښاغلی ذکر په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر خونړۍ ترهګریزو بریدونو وروسته افغان چارواکو پاکستان ته په اشاره وویل چې دا بریدونه د افغانستان له پولو بهر تنظیم شوي وو. که سوم د پاکستان سیاسي مشرانو د افغان حکومت تورنه بیا بیرت کړي دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت باندې نفیس ذکر یو ځل بیا ویلي چې پاکستان له افغانستان سره پیاوړي اړیکې غواړي او د همدې عملی د منفي بیانونو تر راتلو پس هم د صبر او زغم مظاهره کړي. د ذکر په خبره پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو د ترمنځ د خبرو اترو لپاره سنجیده هلې ځلې کوي. نوموړی په دې اړه وایي زه دا ویل غواړم چې پاکستان له افغانستان سره تل مضبوطې اړیکې غواړي او غوښتي دي او د دې ثبوت دا دی چې افغانستان لخوا د منفي بیانو راتلو پس هم پاکستان د صبر او زغم مظاهره وکړه. زموږ په دې یقین دی چې په افغانستان کې امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی او حقیقت خدا دی چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ له وجې د ټولو نه زیات پاکستان متاثره شوی. په دې لړ کې هیواد نه بهر د افغان دولت او وسلوالو ډلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو مرسته کوو او طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره پاکستان سنجیده هلې ځلې کوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت وړاندې سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د یاد هیواد پوځي چارواکو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې وروستۍ ترهګریزو پیښې غندلې وې او په دې هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې د لاس نه لرلو ټینګار کړی و. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر سورج مخکې په یو خبري غونډه کې په دې اړه ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري او په خبره چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. که څه هم په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لګولو له امله د دواړو تعلقات یو څه خراب شوي دي، خو د سیاسي چارو څارونکي بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ ښې او پیاوړې اړیکې مهمې او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري بولي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
ازادي راډیو د سهار له ووده ماښام تر اوبه جو پوری په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په همدې څپو د ماښام له ووده سهار تر اوبه جو پوری آشنا راډیو خپرې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو. البته په دې خبرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې امنیتي مسؤلانو هغه په لسګونو میله وسله او مهمات خبریالانو ته وښودل چې څه موده وړاندې په یوه کنټینر کې د غیر مسؤلو کسانو لخوا له کونړ څخه د جلال آباد په لور انتقالېدل او پولیسو نیولي وو. دغو مهماتو سره یو تن هم نیول شوی چې په پنځه کاله بند محکوم دی. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې پولیسو ته راپور راغلی و چې په یو کانتینر موټر کې وسلې او مهمات بار دي او کوم بل ځای ته یې انتقالوي. پولیسو د زیړی بابا په سیمه کې ورته لاره ونیوه او یاد کانتینر ودرولو.
زموږ د امنیتي ځواکونو پولیسو د خاصه نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا په سیمه کې یو تعداد هغه نظامی تجهیزات چې په غیر قانوني شکل به انتقالېدل البته نامعلوم ځای ته زموږ د پولیسو د خاصه بالفعل نیول شوي دي چې په دې کې په مجموع کې یویش قلم نظامی تجهیزات شامل دي چې په دې کې و میله پیکا 15 میله کلاشنکوفونه و دې شریده د پیکا د شرزر مرمۍ په شاخه کې.
همت وای د وسلو ترڅنګ نور زیات پوزي مهمات هم پکې شامل دي.
تقریبا 12 د شپې دربینونه 12 هغه محرم د تلاشی علی دي د شپې نتر جندر بینونه دي او په دې کې نظامی کلاو تقریبا د شپې تو په شاوخوا کې نظامی زری یعنی ټول هغه نظامی تجهیزات چې په غیر وسلی او قاچاقي شکل د یو تعداد غیر مسول د قسان د خاصخه د کونر دولت څخه نامعلوم ځای ته منتقل کېدل چې زبر د امنیت ځواکونو د خاصخه گرفتار شوی دي.
هغه وای یا د وسلی او مهمات د استفادی ور دي او ډیر زر به خپل ځواکونو ته وویشي
او ان شاء الله ورسره به د اصولي مراحل ورسره زموږ نظامی ځمونو قطعه ته تذکیر
د استیناف سرنوالی رئیس سارنیار عبدالحد حیدری چې د نور سارنوالانو سره یو ځای د وسلو او مهماتو لیدلو د پار راغلی وو ازادي راډیو ته وویل دغه کانتینر سره دوه کروزین موټر هم موجود وو خو کله چې پولیسو کانتینر درولې هغوی په تیښته بریالي شوي دي او کوم کس چې وسلو سره نیول شوی هغه په 15 کاله بند محکوم شوی دی.
شو سرنوالی د خوای اعتراض ور باندې وشو د فیصله په محاکم فیصلو باندې په استنافی مرحله کې ورته برات ورک شو بیا هم د سرنوالی تر اعتراض باندې قرار ونیو بلاخره په دریمه مرحله کې د سترې محکمې په حکم باندې چې زمونږ اعتراض په اساس د قضیه تر لوی سرنوالی ته لوی سرنوالی اعتراضات منعکس کړو ستره محکمه ته په ستره محکمه کې په 15 کال او شپږ میاشتې حبس باندې محکوم شو.
تر اوسه د وسلو اصلي مالکان نه دي نیول شوي چې وسلې چیرته او د څه دپاره انتقالېدلې. ډېری وختونه داسې راپورونه هم خپرېږي چې په هیواد کې دننه داسې کړۍ شته چې د دولت وسلوال مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکوي.
په کونړ کې مو د یو شمېر وسلو او مهماتو د نیولو په ارتباط راپور اورېده. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې به وړاندې واورې چې په خوست کې د نرسنګ او قابلګۍ د زده کړو لپاره امتحان اخیستل کېږي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. خوست به د کرکټ په اړه معلومات درکو چې د افغانستان د پرمختیایي ټیم او د زمبابوې د الف ټیم ترمنځ د زمبابوې په مرکز حراري کې د غوس یو ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه د زمبابوې الف ټیم یو 130 منډې جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. 9 اوور روان دی او د افغانستان د زمبابوې بیټنګ غرو دی. البته څه باندې 3 رنزه په یو اوور کې دوی کړې دي. د افغانستان په بالرانو کې نواز خان د زمبابوې 4 لوبغاړي سوځولې دي او اوس اووم اوور کوي. 23 منډې ورکړې دي او د افغانستان په بالرانو کې د افغانستان د الف ټیم تکړه بالر ضیاءالرحمن هم د زمبابوې یو وکټ اخیستی دی. 8 اوورونه کړي دي. 28 منډې ورکړې دي. د دې لوبې په اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې نور معلومات هم درکو ځکه چې لوبه روانه ده.
د دلوی 25مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږکال د دې ورځې شعار دی راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اوري؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 87 شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې دي 0 200 200 300 1 او یا 00 400 221 145 145. د افغان بیسیم له لارې په 87 شمیرې پیغام راستولی شي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا راپور واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي ادارې سره به د اسلام آباد اړیکې نور هم تودې شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو او په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنام لولو. خوست به خوست مخه کړو. په خوست کې د ناروې کمیټه د هغو سیمو 50 تنه ښځې او نجونې د نرسنګ او قابلګۍ 2 کلن پروګرام ته شاملوي چې هلته نرسانی او قابلې نشته. په دې پروګرام کې د شاملولو لپاره پرون هم امتحان واخیستل شو او نن هم ل امتحان روان دی. ل 55 جنو آزموینه روان دي په دې دوه ورځو کې او د آزموینه ګډونوالي هیله لري چې د آزموینه به شفاف واخیستل شي او مستحق کسان به دې پروګرام ته جذب شي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجيب الله خیل راپور لري.
د خوست ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا پلا هغه نجونو د قابلیتګۍ او نرسنګ دوه کلن پروګرام ته نیسي چې په سیمو کې نرسانی او قابلیتګان نوي او کلیوالي شوراګانې دا تضمین وکړي چې خويندې او لونه به په خپلو کلو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه کوي. په خوست کې د نرسنګ او د قابلیتګۍ د پروګرام مسؤله ډاکټر خدیجه صافی
اکثره قابلیتګان فارغ شوي دي مګم بيته غسپین ساحو ته کلو باندو ته نږدې بيته په خار کې پاتې کیږي. از موږ هدف دا دی چې موږ د ماغ کلی نه د ماغ باندې نه چې هغه قابلیت نشه ماغ کلی نه نفر انتخاب کوزه که چې هغه بیرته زی هغه کلچر سره خلک سره بيته کار کوي. نو بنان څه فکر کوم چې تر زیاته هدف پورې به د کلی او د باندو مشکلات د قابل وسره حل شي.
د قابلیتګۍ او نرسنګ د پروګرام په ازمنه کې نږدې 1500 جنۍ برخه لري چې نیمایي 13 ورځ او نیمایي نن د جمعې پورې سپیاد پروګرام که د شامل د لپاره ازموینې ورکوي. د ازموینې یو تن غډونواله په خپل خبرو کې هیله لري چې امتحان به شفافي او مستحق انجنۍ به د پروګرام ته جذب شي.
نو مې وسیمه ده د منیر کل د نسونا لیلی سید ولسم ټولګي زدهکوونکي اماد کله چې مونږ فارغ شو ان شاء الله چې خپل کلی کې به خدمت کوو. خپل کلی په کلینیکونو کې ډیر اړتیا شته. مونږ وینو چې ښه اړتیا شته. ان شاء الله د مور او د ماشوم د مړینې اندازه به کمه شي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې اوس مهال د ټول ولایت په کچه یوه ولسوالي او روغتیایي کلینیک هم داسې نشته چې هلته د نرس یا قابله فعالیت ونه لري. د زیاتوي خوست غرنۍ سیمه ده او داسې منطقې شته چې هلته نرسان او قابلیت نشته. نو دوی دپلا یوازې له هما غسپین او ساهون جون دی پروگرام ته جذبوي.
موږ الحمدلله په خوست ولایت کې وزداسې او کلینیک نه لرو چالتہ دی قابلیت یا نرس نه وي. د دغه په فراغ سره به هم هغه ستونزه چې سپینې صاحبي امغه کلی کې په مغه ولسوالۍ کې چې دی غیره دوی مراجعه کړي آلته به خدمت کوي.
دی یادونه ورده د خوست د عامه روغتیا ریاست د چارواکو په وینا چې له 2003 کال نه تر 2014 کال پورې 101 تنه قابلیتګانی او 18 تنه نرسانی د دوه کلنو حکومتي پروګرامونو په بهیر کې روزل شوي چې دا مهال د ولایت روغتون په ګډون د ولسوالیو او مرکز پر روغتیایي مرکزونو کې پر دندو بوخت دي.
په خوست کې د نرسنګ او قابلیتګۍ د دوه کلن پروګرام د جذب لپاره له 1500 کسانو امتحان اخیستل کیږي. د روغتیا په برخه کې بیا هم یو راپور لرو. د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکي یو ماشومه د پولیو له واکسین څخه تر بې برخې کېدو وروسته په دایمي فلج اخته شوې ده. چارواکي وایي چې دا په افغانستان کې د 2018 میلادي کال د ګزرن یا فلج لومړۍ پېښه ده چې په کندهار کې ثبت شوې ده. محمد صادق رښتینی د دغې ماشومې کور ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
په پولیو اخته سوې ماشومه رازیه نمیږي او یولس میاشتې عمر لري. د رازیه کورنۍ چې تازه د کندهار د ارغستان ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راستنه سوې اوس د ښار د نمې ناحیې یا لوی ویلې په سیمه کې ژوند کوي. په کندهار کې د یونیسف ادارې د واکسین د څانګې د عامه پوهاوي یو مسؤل قاري رفیع الله ازادي راډیو ته دا تازه پېښه تایید کړې او وایي چې دا په ټول افغانستان کې د 2018 کال د پولیو لومړۍ پېښه ده. د ښاغلي رفیع الله په وینا دا پېښه ښکاره کوي چې لا هم په افغانستان کې د پولیو وایرس نه دی ختم شوی او پر اتلونکي کې لا هم د دې سیمه ماشومان ته غواشتي
درځي په نامه ماشوم چې اوس نوې په د پولیو په دغه مرزي باندې مبتلا شوی دی. دا په د کندهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې لمرنۍ پېښه ده او په تیر کال کې موږ په دازون کې دوه واقعې درلودلې او خوشبختانه چې په دا کال دغه کې په نور ولسوالیو کې په شش کال هیڅ واقعې نهسته. متاسفانه دا یو واقعه دغه شوی ده چې د روس شمو شتون معلومات کوي موږ دلته چې مان ورته راولو په باز دورو کې واکسین اخیستی او په باز دورو کې د واکسین سپاته شوی ده.
په پولیو د اختصاصي ماشومې کال محمد وایي چې د ماشومې پلار د واکسین سره سخت مخالفت درلود خو اوس پر دغه پیښه سخت خوشحالي سوي. د لال محمد په وینا راضي او د کورنۍ نور ماشومان ته د دې د پلار څخه په پټه یوازې درې ځله د پولیو واکسین ورکړي.
دا غوښنی دا رقم سره د مرګ ډیر زیات په خبرې دی. اولین مشپله نو څه چې دا زما وری را ده ان دی پلاری وای شو چې ما ژوند وسی بیا به غوښنی دی واکسین نه پرېښدم. مقصد او واکسین بار ځای ور کوم کچیر د لپات سی بیا به کین نه کوته سی ولا مله ده.
د رازیه کورنۍ لدی عمل چې خپل ماشومان ته پر وخت واکسین نو ور کړی پښیمانه دي او ژمنه کوي چې پر اتلونکي کې به هیڅ یو ماشوم له واکسین څخه پاتنه سي.
دا یو ولوري ده مقصد او ډیر زیات په خبرې يم دی.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په افغانستان کې څومره کسان انټرنیټ کاروي او په نور نړۍ کې خلک له انټرنیټ نه څنګه استفاده کوي؟ تفصیل له اسمت څاروان اور.
خبر یاست؟ اوس په نړۍ کې د ټولو انسانانو په سلو کې 40 انټرنیټ لري، خو په 1990 میلادي کال یوازې 1% انټرنیټ ته لاسرسی درلود. د انټرنیټ تر ټولو زیات کارونکي په آسیا کې دي، ځکه چې د دې لویې وچې نفوس زیات دی، ورپسې امریکا او اروپا دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د ټولو خلکو په سلو کې 83.5 انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې 2,290,000 یو سلو وشپېته دنه، یعنی 6.8% وګړي انټرنیټ کاروي. خو په چین کې د 2018 میلادي کال تر پایه پورې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر 1.1 میلیون تنو ته ورسید. په دې اساس د دغه هیواد تر نیمایي یو څه ډېر وګړي د انټرنیټ له شبکې کار اخلي. د چین لري کلیو ته انټرنیټ رسیدلی او له همدې کبله په دغه هیواد کې چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی، انټرنیټ زیات خپور شوی دی. خو له دې سره سره لا هم د امریکا، کاناډا او دغه راز ډیرو اروپایي هیوادونو سره د پرتلې نه دی. په چین کې 4,800,000 ویب پاڼې فعال دي. د چینایانو اکثریت، یعنی 6.95 میلیونه، له انټرنیټ څخه په موبایل ټلیفون کې کار اخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خوست په د کرکټ په اړه یو څه معلومات درکو. د افغانستان د پرمختیايي لوبډلې او د زیمبابوي د الف ټیم ترمنز د زیمبابوي په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د زیمبابوي الف ټیم تر اوسه پورې 1,000 منډې کړې دي، 5 لوبغاړي سوځېدلې دي، 1,000 مو ور روان دي. دغه لوبه چې نن سهار په حراري کې پیل ده، د افغانستان د پرمختیايي کرکټ ټیم کپتان تاس یا پچا وګټله او د زیمبابوي لوبغاړو ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مخکې د افغانستان ټیم په زیمبابوي باندې فشار زیات کړی وو، خو اوس په دغه وروستیو څو ورونو کې د زیمبابوي والر بیټسمین او همدارس موتو مبادزی بیټسمین نسبتا شلو بیچی یو 15 منډې کړي دي، بل 25 منډې کړي دي، او په تیرو 5 ورونو کې د زیمبابوي ټیم تقریبا اوسط په یو اوور کې څکم شپږ دی، خو په مجموع کې د زیمبابوي اوسط کم دی، ځکه 3.53 شي. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو پراتونکو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات درکو، ځکه چې دا لوبه لا روانه ده او وګورو چې پاتې لوبغاړي به د زیمبابوي څرنګه آوټ شي او افغانستان به بیا څرنګه بیټنګ وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريالانو ستاینه کړې ده، او جنو چې زمانوم لیکلې ده له هغه مننه کوم، او د نور اوریدونکو نمونه ته چې هم اشاره کړې ده بیا هم له دوی څخه مننه کوم. سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي، ګیلانی له اسلامي حزب سره سوله وکړه، اوس باید داسې څوک د دې شورا مشر وټاکل شي چې له طالبانو سره سوله وکړي. شاید اله غزنی لیکي، پاکستان غلطه وای غلا کوي، چشتن ته وای بيدار اوسه. مجيب الرحمن کریمی د نورستان له نوګرامه له نورګرامه لیکي، د سولې د عالی شورا مشر دی متوکل و ټاکل شي. عزیز الرحمن له کابل لیکي، د سولې د عالی شورا لپاره دی حکومت مناسب کس وټاکي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي، هند افغانستان شد دوست اوس لا بهتر شو. رحیم محمد شاکر له کونړ لیکي، د ویزو په برخه کې د هند د ویزو لا سنتیا او د البته مننه کوي او هند استای. بصیر هیلمن له کابل لیکي، د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې واوري او باران وري، له حکومت هیله کوي چې لاړو کورنیو سره مرستې وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لري کې د ازادي راډیو په خبرونو کې مو سپورټي خبرونه خوښه ده او البته د ځینو خبري اعلان واستاینه کړې ده زمانو میم یاد کړې ده او زرغونه منګل استایل ده یو بل اوریدونکو جاوید نعیم استایل ده او نورو غن اوریدونکو د ازادي راډیو د خبري اعلان واستاینه کړې دي سلطان محمد سرور چې استودیو ته راغلی ده هم د عبدالرحمن پونم یو اوریدونکو استایل ده او دوی بجې او دیرش دقیقې شوې لند خبرونه له سلطان محمد سرور څخه
زهم په خپل وار دغه ګران اوریدونکو نه مننه کوم د خبرونو لنډی زورو په کابل کې د هند سفارت وایي چې د رواني میلادي میاشتې له پیل څخه افغانانو ته لا زیاتې اسانتیاوي منل شوې دي په سیلاني ویزه باندې افغانان تر یو کال هند ته تګ راتګ کولی شي او په هر سفر کې تر دریو میاشتو پورې په دغه هیواد کې پاتې کېدلی شي د هلمند چارواکی وایي ګرمسیر ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو برید طالبانو ته په درنی مرګ ژوبلې پر شا وتنبول شو د هلمند چارواکی وایي 25 مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د لغمان چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د تېرې شپې په نښته کې د مخالفینو یو مشهور قماندان نور رحمان مسلم او دوه ملګري یې ټپیان شوي دي د افغانستان د کرکټ د پرمختیایي ټیم او د زیمبابوې د الف ټیم ترمنز لوبه حراري کې روانه ده د زیمبابوې ټیم په یو څلوېښتو اوورونو کې یو سلو څلور څلوېښت منډې کړي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلي دي درنې واورې او سختو طوفانونو د سالنګونو لویه لار یو ځل بیا تړلې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر جنرال رجب آزادی راډیو ته وویل چې دا لویه لاره له بیګا شپې راهیسې د ترافیکو په مخ تړلې ده د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا له هر د شمالي کوریا هر ډول اتومي برید ته به غوڅ او اغیزناک ځواب وویل شي د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اردن پادشاه عبدالله اسانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د وی خوندی سیمې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي امریکایي رسنۍ ریپورت ورکوي چې سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې نویو بندیزونو ته تیاری نیسي
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوې ادارې سره به د اسلام آباد اړیکې نوري هم تودې شي له پاکستانه راپور لرو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا سره تلخی اړیکې پاتې شي او تمه خوده لري چې د هیواد د نیولس مشر ډونالد ټرمپ ولس مشرۍ کې به د اړیکې لاخې او پراخې شي د دغه وزارت باندې فزیکره همداشان وایي چې د امریکا له خوا تر بندیز لاندې هیوادونو کې پاکستان شامل نه دی او زیاتوي چې د کډوالو په اړه هر یو ملک د خپلواکۍ حق تر لاندې په پالیسي جوړولو حق لري خغلی ذکر د سرګندونې د پنځمې پرس په اسلام آباد کې په خپلې اونې خبري غونډه کې کړې دي نفیس ذکر د سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې 13 اونۍ د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ځانګړي فرمان له مخې امریکا ته د اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو او همداشان د شامي کډوالو پر ورتګ بندیز ولګاوه که څوم په دغه اسلامي هیوادونو کې ایران عراق لیبیا سومالیا سودان شام او یمن شامل دي خو 13 اونۍ ځینې رسنیو داسې راپور نه خمخ خپره کړل چې کنه د امریکا له خوا خی پر پاکستان هم ورته بندیزونه ولګیږي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکر د غوراپورون ته په اشاره وایي چې پاکستان له پخوا راهیسې له امریکا سره خی او پیاوړي اړیکې لري او په خبره چې د امریکا له خوا تر بندیز لاندې هیوادونو کې پاکستان شامل نه دی خغلی ذکر ټینګار کوي چې هیوادونه باید د اعتبار وړ داسې پالیسي خپلې کړي چې هغه ناصر ترې ګټه پورته نه کړي چې تر هغه ریزت ائتلاف ته زیان رسوي نوموړی په دې اړه وایي دغه ډول پرېکړو کې باید سیاسي او بشري اړخونه په پام کې وساتل شي او په دې اساس پر مخ لاړ شي هیوادونه باید د اعتبار وړ او داسې پالیسي خپلې کړي چې هغه ناصر ترې ګټه پورته نه کړي چې تر هغه ریزت جګړه کې ائتلاف ته زیان رسوي پاکستان او امریکا په هر سانګه کې خی اړیکې لري او هیله مند دي چې په راتلونکي کې به نوې انتظامی سره اړیکې نورې پیاوړې کړي د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر سرګندونو مخکې د پاکستان د داخله چارو وزیر هم امریکا ته د اسلامي هیوادونو د اوسیدونکو پر ورتګ د بندیز پر پریکړې اعتراض کړو او ټینګار یې کړو چې دغه ګام ګټه به خی تر شرخخو او رنکارو ته ورسیږي د دې ترڅنګ د نوبل جایزه ګټونکي پښتنې ملالۍ یوسفزۍ هم پر شامي کډوالو او د اسلامي هیوادونو پر اوسیدونکو د امریکا د نوي ولسمشر د بندیز پریکړه غندلې وه او په خبرې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ګام زړه مات کړی دی دا یادونه ورده چې پر پاکستان او د ځینو اروپایي هیوادونو ترڅنګ د امریکا ډیموکرات ګوند هم د ډونالډ ټرمپ فرمان نه غندلی او ویلي دي چې دې سره به د امریکا شهرت ته زیان ورسیږي. خو د ډونالډ ټرمپ ګوند دغه پریکړې ستایلي او ټینګار کوي چې دې سره به د سخت نریزه داعش وسله والې ډلې د ګواښونو مخنیوی وشي.
د دلوی پنځوشتمه یا د فبروري دیارلسمه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اورئ؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د اتصال شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې دي 0 200 200 300 300 او یا 00 400 220 140 145. د افغان د سیمل لارې په 888 شمیرې پیغام راستولای شي.
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې امریکا پر دې غور کوي چې پر ایران باندې نوی بندیزونه ولګوي. خو مخکې تر دې چې دا موضوع راواخلو د سالنګونو حال درکو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو په خبرونو کې دا خبر درکړو چې د سالنګ لوی لاره د واورو د ورېدو له امله تړل شوې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش ته اوس په ټلیفون را سره دی. حنایش صاحب، اوس حال څرنګه دی؟ څرنګه لاره پرانستل شوې ده یا امید ورته شته چې ژر به خلاص شي؟
پر اوسم لاره تلل دی او نیو خبر دا دی چې په سالنګ په لوی لاره کې برف کوچونه را شروع شوی ده چې تر اوسه 15 برف کوچ په مختلفو ځایونو کې راغلی ده او تر اوسه هم لاره بالکل تړلې ده. او کیدای نشي چې چارواکو وایي چې په دوه ورځې کې بیا په مخ هغه شي بیا
شاید خلاص شي.
همدا اوس
څرنګه دغه اوس چې تاسو خبرې کوئ په سالنګونو باندې واورې شته او کنه اوس واوره نه وري؟
واور بالکل ډېر دی او ډېر همداسې روانه دی. په همدې خاطره چارواکو وایي چې دا خطر دا محسوس دی چې همدا که مسافرینو مسؤلیت په دې خاطر چې ټینګ شي په دې خاطر همداسې تړل کېږي. تړل ادامه لري.
تر اوسه پورې خو به د تلفاتو خبر نه وي ورکړل شوی.
چارواکي ټینګار کوي چې تلفات نه لري ځکه چې همدا تلر شوې لاره د دې مسؤلیت ته تضمین کړې ده. په دې خاطر دا خطر مخنیوی شوی ده مخکې.
احمد حنایش مننه. و موریدل چې په سالنګونو کې 15 برف کوچونه راغلي دي او لار تړل شوې ده. و سم واوره ووري او چارواکي د لارې مسولان اټکل کوي چې د واورو ته چې ګوري شای د دوه ورځو په مخه باندې نور هم دغه لوی لار تړلې پاتې شي. اوس په ورشو د امریکا مسلې ته امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ پر ایران د بالستیک توغندیو د تجربې او په منځني ختیځ کې نیابتي جګړو ته د لمن وهلو پر سر د نویو بندیزونو لګولو ته تیاری کوي. په ډاړه نور جزئیات له ملالی بشیر څخه اورو چې دغه اوس په سټوډیو کې را سره ده. مهرباني.
مننه شبر صاحب. اورو چې امریکایي رسنۍ وایي امریکا شایي سر لنن پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. په تر شلو زیاتو ایرانی شرکتونو، حکومتي ادارو او اشخاصو دغه بندیزونه لګیدای سي. اسوسییټډ پریس، رويټرز او فرانسوي خبري اژانس تر امریکایي چارواکو له خولې دا خبرې لیکلې دي. دا بندیزونه وروسته له هغه دي چې د فبروري په دوهمه د پنځشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړ او دا وروسته یوازې یو څو ورځې له هغه چې د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. ټرمپ د ولسمشری لپاره د کمپاین پر مهال ویلي و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په پرتلبه د ایران پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې نوي بندیزونه شایي پر هغو ایراني شرکتونو ولګیږي چې د توغندیو په جوړولو کې برخه لري. دا بندیزونه همداراز سپاهي پاسداران د تروریستي ډلو په لیست کې شاملولای سي چې ورباندې امریکایي چارواکي تور پورې کوي چې په منځني ختیځ کې نیابتي جګړو ته لمن وهي. د رويټرز راپور وایي لاټومي موافقه د سرغړونی په صورت کې به د دغه هیواد د بندیزونو په بڼه له جدي عکس العمل سره مخامخ سي. د راپور له مخې نوي بندیزونه له څو مودې راهیسې د عملي کېدو په حال کې وو او د ایران د بالستیک توغندې تجربې ټرمپ اړیست چې دغه پریکړه عملي کړي. د ټرمپ اداره وایي چې ملګرو ملتونو د 2015 کال د هغه قانون څخه سرغړونه کړې ده چې له ایران غواړي چې د اټومي سرکو د لیږد توان لرونکو توغندیو تجربه دې نه کوي. ایران دا خبره ردوي چې دغه تجربې د ملګرو ملتونو له موافقې سرغړونه کوي. ایران دا هم وایي چې اټومي وسلو جوړولو هیڅ اراده نه لري. رویټرز وایي د نوې بندیزونو لومړۍ مسوده د جوړېدو په حال کې ده او داسې جوړیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له موافقې سرغړونه ونه کړي.
له ملالی بشیر څخه مو واورېدل چې داسې اټکل کېږي چې شای امریکا پر ایران د ایران د توغندیو د بلسیک توغندیو د ازموینو لپاره نوې بندیزونه نن ولګوي. لکه رئیس چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه باندې لوړ وکړه او د امریکا نوی ولسمشر وټاکل شو، له هغه وروسته له ایران سره روابط خړ پټ شوي دي، ځکه چې امریکا پر ایران باندې د ویزو په برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره چې ډونالد ټرمپ یې مشري کوي پر ایران به څه ډول بندیزونه ولګوي. که چیرته دغه بندیزونه د ورځې په ترس کې ولګول شول، د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. اوس به ورشو کرکټ ته. مخکې مو ژمنه درسره کړې وه چې د دې لوبې په اړه به نور معلومات هم درسره شریک کړو. د افغانستان د پرمختیایي ټیم او د زیمبابوې د الف ټیمونو ترمنځ د زیمبابوې په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د غوښ چې تاسو ته معلومات درکړم د سړي چې څلور څلوېشتم اوور روان دی. زیمبابوې بیټنګ کوي، زیمبابوې الف او شپږم لوبغاړی شیبه مخکې وسوسېده. د محمد ابراهیم لوري دغه لوبغاړی وسوسول شو، ال بی ډبلیو بورډ شو او د افغانستان د زیمبابوې ټیم اوس 159 منډې کړي دي. شپږ لوبغاړی وسوسېدلی دي. دریڅلويشت اشاریه څلور وره شوې دي. د زیمبابوې کسام څلور لوبغاړي پاتې دي، خو لکه څنګه چې لوبي ته ګورو د زیمبابوې د منډو او سات کم دی او دا هیله شته چې د افغانستان پر مختیایي لوبډله به دغه لوبه هم د زیمبابوې له الف ټیم څخه وګټي. تر دې مخکې درې لوبې د افغانستان پر مختیایي لوبډلې د زیمبابوې له الف ټیم څخه ګټلې وي. له وی لوبې بلې چې د دغه دواړو ټیمونو ترمنځ به ترسره شي، له هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره 15 ورځنۍ رسمي لوبې لري، چې هغه لوبې او د هغه لوبو نتیجې د افغانستان د کرکټ د بورډ او بخښي د کرکټ د ملي ټیم په نتیجو باندې په نړیواله سطح اثر کوي. که چیرته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبې له زیمبابوې څخه وګټلې، نو افغانستان به د کرکټ د نړیوال فدراسیون په سطح باندې نسبتا لوړ مقام ترلاسه کړي. حتی د هیلي ورسره شته چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 15 ورځنۍ لوبو امتیاز ترلاسه کړي، هغه خورا ښه امتیاز دی او له هغه سره دا امکانات هم برابرې دی شي چې بیا د کرکټ نړیوال فدراسیون له افغانستان سره مرستې وکړي او ممکن ځینې سټیډیومونه په افغانستان کې جوړ کړي. اوس هم د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کوو. دغه پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی، وړاندې کوي په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سر تر رسیدل. البته زه له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره دروی بچو باندې د ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل شي. نن ولایت په ولایت پروګرام هم لرو چې په خپل وخت به تاسو ته معرفي کړو چې دغه پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی دی. زه احمد شیبر، امانه مرزای او نور تخنیکی همکاران له تاسو څخه اجازه غواړو. فریبا ظاهر ته به وار ورکو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی او خوشحالی په هیله ستاسو د خبرونې د خبرېدو وخت را ورسېدی او بیا هم پر بیلابیلو مشکلاتو مو ستاسو خبرې او پیغامونه راخیستې دي او د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو نظر هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو هغه به وروسته راسي. اول به د یوې خور شکایت ورو چې د مخابراتي شبکو څخه لري.
بلی السلام علیکم. زه پر جامعه ده هلمون ولایت خبرې کوم. ما د ازادي راډیو د کارکوونکو صدا هیله ده چې دا زما پیغام تر جکپور چارواکو پورې ورسوي. دلته ټلیفونان هېڅ رقم کار نه کوي، طالبانو خرېبه بندې کړې وي. هیله کوم چې دا ټلیفونان لکه سټلایټ داسې فعال کړي چې په شاوخوا ولایتونو کې سم دم کار وکړي، لکه سټلایټ چې بیا انتنه او بیا د طالبانو د مشکله
کاروک. السلام علیکم، زه جن احمد زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. د لوړپو دولتي چارواکو څخه موږ دا خواهش ده چې د زابل د ولایت حجانو سم ډیر زیات کم ده. نو زابل ته د یو ولایت په سترګه باندې نه دي کتل شوی، کچیرې د غزموز د غواوري او د زابل د حجانو شمیر یو څه زیادت کی، د آسان زیادت کی د نور ولایتو په شکل باندې، نو موږ به د جمهوریت دولت څخه زیات خوشحاله شو. او د زابل خلک سي اکثره چې د حج وخت را نږدې سي، په داسې وخت باندې دي حج ته ځي چې هغه د پنځه اویا وکالو یا په اویا کلنو پنځه اویا کلنو په عمر کې دی، نو په داسې اخیری عمر کې دی د حج مراسم په صحیح توګه باندې نشي ادا کولای. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته د ولایت په سترګه باندې وکتل شي، لکه څنګه چې د نورو ولایتونو سام دی هم د غوم رسان دی او زابل ته مو ورکول شي. نور مو وخت نه ځای کوم. وسلام،
السلام علیکم. موږ له ولسمشر اشرف غني نه ډیر دا غوښتنه لرو چې زموږ ولایت ډیر خوار زار او غریبان لري. پندرشو پندرنه ورته وکړي او کومک ورته د مسکینانو سره وکړي او ولایت را جوړ کړي. سړکان خراب دي، نور دا خامیز سړکان خراب دي، باید پیسې را ووځي. او ډیر پاملرنه ورو، سلام. دا پیغام تاسو ته پیښه هر مری.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاذ همشنه یوری دونکی حمزه له خوست ولایت څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو تاسو دا پیغام پریږدم چې تاسو د خبرونو څخه د سولې په باره کې ډېرې خبرې کیږي. خو ډېر افسوس دی، ماته خندایر چې هر کله دا خبرې کیږي، د بحث په سولې باندې کیږي. طالبان چیرې دي؟ طالبان سره سوله پاکستان سره تاسو وایئ چې سوله پاکستان سره موږ او تاسو سوله کیږي؟ مرګونه خواسم کیږي، مرګونه زه وایم چې مرګونه خواسم کیږي، افغانان مړ کیږي. باید مخ مخ جګړه ورسره وشي، د دوی په خلاف چې کوم د دوی په خلاف حکومتونه دي، دولتونه دي، هغه سره افغانستان جوړ وکړي، د هغه څخه استفاده وکړي. پاکستان چې په هرې طریقې باید وویل شي.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل. البته غواړم تکرار کړم چې د خبرونه ستاسو شکایتونو ته ځانګړې سوې ده او پیغامونه مو واوریدل کیږي. په دې کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته، بلکې د همدې ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه سوې ده. پاتې برخه ته ورځو.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زازیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د دولت لوړپوړو چارواکو ته، ملي دفاع وزیر ته، لوی درسیس ته، صاحب ته، وزیر صاحب داخله ته او رئیس امنیت ته، اکثره په نظامي قول اردوګانو کې پیرکو کې کنډکونو کې لیواګانو کې پوښتنه په پیسو خرڅېږي. نو چې په اردو په بخش کې، نظامي په بخش کې پوښتنه په پیسو شي، ا مجبور دی چې غلا وکړي، سرباز نه غلا وکړي، اشینه غلا وکړي، تیل خرڅ کړي، هر کار وکړي. نو دغه کار باید مخه ونیول شي که رښتیا سره یو نظام وي، دولت وي، هسې یو شرکت نه وي. که چېرته شرکت وي موږ اعلانه کوو، او که چېرته دولت وي، مدیرې پېژندې کل اردو پیسې اخلي، مدیرې پېژندلې وه پیسې اخلي، سرباز چې قرارداد کوي پیسې ته نه اخلي، چې دوباره قرارداد کوي پیسې ته نه اخلي. چور روان دی، چور. هر سړی د خپلې وسې پورې غل دی. خدای په امان.
پیغام دغه ورور چې دا میمن د ولایت څخه مو زنګ وري، دغه خلک ګرد سره را ماجر شوي. یو اصله د ملکان دوری مو وزغلی، دوری مو وزغلی. سنه نه راته معلومیږي ورور، نه د حکومت خاصه کوم همکاري چې شوي هغه دغه ملکانو وجه ده. شل ځای مزغلی د شار د دوه میاوزیا سره د موږ نومال ساینه ګرد راغلي نوشته کوي. د حکومت خاصه خبر وسه کوم اقدام ده
ولسی خلق سره نه دی معلوم سوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مستقلا پاسیم به کندهار ولایت خلق سات سر پتمات که مرچوی بلی مصافی ماجر آغری دلی درسونه وایی نظم سر دیر زلمونو کش پا مکتبون کی ویخی پساد زیاد سویده چوه ویستاو نه لریه نمریه نور کوی کشی چارچونه تکړه یې لیاقت اوس هیڅ ګر سره اړتیا ستلانه نو دا اوس موږ څوک چا شکایت وکړو تاسو څخه دا هیل لرم چې دا مشکلات پرته کوي بیخي په خواهش درته وایم الله مو وساته. السلام علیکم.
زده راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم موضوع مې اوریدل خو خبره ده زما د نظر د چې په افغانستان کې چرته زه هر رښتې لپاره یو مطالب د استعداد مطابق مثلا د موټر په تخنیک خپويږي هغه سره شو کې او سړی د نورو ماشینراتو په تخنیک خپويږي یعنی هر سړی په یو بخش یو بخش کې مسکل تعلیم کې دا چې نه لکه دولسم پورې موږ 15 مضامین لولو 15 مضامین د څه ضرورت دی باید موږ څه مضامین ولولو چې هغه هغه زموږ د استعداد او د خاص مطابق چې مطلب په یو رشته کې سره دولسم پورې تعلیم وکړي نو هغه نه خیو پنی انجینر یو ماسټر ته جوړیږي او که 12 کاله ور باندې د شهر سره 15 مضمونونه لولې یعنی په مضمون کې به یو شهر جوړیږي نو هله کوم زما آواز نه شرکې او زما پروګرام زموږ افغانستان محترم مقامات اوري.
السلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت بلابلک ولسوالۍ د شوان د کلي خبره کوم. زما د اشرف غني ساسمې دا درخواست دی تا د پیلوټانو ته دغه ویلي دي چې ښځه کوچنۍ یا سلا یا ناسلا والا وپېژنئ او که مو دای ورته ویلي دي چې اکثره ولی نو جوړې الام وکړه په راډیو کښې چې موږ ټوله د افغانستان ټوله ترکو ټوله ښځې دا پرون جنګ په شوان چې نیو لکه سرای پرېښی نیو لکه ایوان پرېښی بالا ډب د شپخانه شاید د لس پنځله ښځې و کوچنیانې درویستو دي. وسلام.
السلام علیکم.
په خیر یاست جوړ
یاست؟ زابل څخه مې اړیکه نیولې. موږ د زابل په ولایت کښې ډېر وارې موږ خونې ته ټلیفونونه کړي دي. موږ د زابل په ولایت کښې د ټولو شاوخوا په 5 کیلومترو کښې هر ځای مرسیکلان خلاص ګرځي. که دوی د طالبانو مرسیکلان بند کړي وي نو خو هغه دې بند کړي نو چې هغه نه بندوي دا د عوامو دپاره ډېر غټ مشکل ده. نو که دغه شاوخوا منطقو کښې غریبان خلک پراته وي خواریو ته به په روزانې ته پر مرسیکل را کړو هغه په 5 کیلو په مصرف درې کسه را کړو نو اوس نه روزانه غریبي په سارا کښې شته نه بازار ته را رسېدای نه شي. نو موږ له خپل حکومت څخه دا غوښتنه لرو دا دې موږ ته دا مرسیکلان خلاص کړي هغه دې داسې خلاص کړي که یې نور نه کوي په دروازو د ځایونه ورته جوړ شي په دروازو پورې به مرسیکلان راځي خلک یاده ته ضروري مزدوري و خواري به غریبي ته به ځان را رسوي. نو دغه زموږ پوښتنه ده که چېرې تاسو دا زموږ درواغ ته دا زموږ غږ ورساو. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان.
زموږ یوه دوست د هلمند ولایت د جګړو څخه شکایت کړی دی. اول به د پیغام واورو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت له سردار څخه د نوم نه ښودلو په شرط دلته امنیت ډېر زیات خراب دی. حکومت هېڅ پرمختګ نه دی کړی. د جنګ په اوله کرښه کښې امنیتي ځواکونه بند پاتې دي او د ولایتو څخه هغوی ته هېڅ اکمالات او تجهیزات په وخت باندې نه رسېږي. نو ځکه د هلمند ولایت له دومره غټو ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ولایت د ټولو چارواکو څخه باید دا پوښتنه وکړي چې د دې ولایت امنیتي ځواکونه ولې هره ورځ په 100 مرضوبله را وړي دا ولې لامل یې څه دی؟ مشران په مرکز لښکرګاه کښې ناست دي او امنیتي ځواکونه د جنګ په اوله کرښه کښې جنګېږي او هغوی ته هېڅ تجهیزات او اکمالات نه ورسېږي. نو ځکه هغوی د وسلوالو مخالفینو په یا تسلیمېږي او یا هلته وژل کېږي.
محترم وروره، ستا شکایت خو مو واورېدی. د همدې هلمند ولایت پر روان وضعیت زموږ همکار واصل وسل یو راپور جوړ کړی دی او د افغانستان د دفاع وزارت سره پر دې موضوع غږېدلی دی چې غواړم مهم ټکي یې تاسو ته در واورم.
سره له دې چې هلمند ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال د دغه ولایت امنیتي وضع جدي او د اندېښنې وړ وبلل شوه، خو دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په هلمند کې حاکم دي او کوم جدي خطر هلته نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې امنیتي وضعیت ډیر خراب نه دی. د څرګنده کړه چې یوازې په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ستونزې جوړې کړې وې چې د هغه ځای کنټرول هم اوس د ده په خبره د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده.
په هلمند کې دومره حالات خراب نه دي، تنها په سنګین کې د دښمن لخوا نه یوه توطیه شوې وه چې سوکونه یې کنلي وه او هغې ته انفجار ورکړی و تېره ورځ. بیا هلته شپې زموږ کومندو قطعات پلي شوه، نور قطعات د ځمکې لخوا نه ورغله. په سنګین کښې اوس
زمون قوتونه حاکم دي.
خغلی وزیر ویل چې د هلمند ولایت امنیت دوی ته ډیر مهم ده او دوی هڅه کوي د هر ممکن لارې حل ته وسلوال مخالفین وځپي. دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه پرست یو دولتي پلاوي په مشرۍ د هلمند امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره دغه ولایت ته تللی و. هلمند ته د ښاغلي عبدالله د سفر پر مهال د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازو او قومي مشرانو د هلمند ولایت د خراب امنیت څخه شکایت وکړ او ویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلې او ان مرکز تر ګواښ لاندې ده. همدارنګه په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي شمل کوزي ویلي چې په هلمند کې د ملي اردو درې لیواوې پرتې دي چې هر لیوا دوه درې زره تشکیل لري، خو په دغو لیواګانو کې 1500 سرتیري هم نه دي موجود او تشکیلات یې خیالي دي. خو دفاع وزارت تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د خیالي سرتیرو موضوع رد کړې ده. اجرایه رئیس د هلمند ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت امنیت بسیړي او نږدې ورځو کې به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي.
د ازادي رادیو راپور مو اوریدی د هلمند د سنگین پر وضعیت د دغه ولایت والی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل دي.
دا ځل دښمن د یو خاص تاکتیک نه کار اخیسته او چې د ډیر لری فاصلې نه 2-3 کیلومتر نه دو تونلونه ویلی او د پوستو ته ځان را رسولی و او اغیز کې په ټانونو بارود ځای په ځای کړی و او هغه تقریبا شپږ شاوخوا پوستو ته چیرمه او یا خپل پوستو لاندې دا ساحو ته د انفجار ورکړی و. دقیق عمر د موږ د پرسونل د شهیدانو او د تلفاتو نه دي معلوم موږ ته تر اوسه، ځکه چې ساحې ته د موږ قوتونه هغه ساحه چې خپله زیانمنه شوې هغې ته نه دي رسېدلي. په شاوخوا کې سیمه کلا بند کړې ده. د دښمن 2 کسان مړي ځای په ځای پاتې دي او 40 کسه زخمیان دي چې هغه د صحنې نه ښکلي.
دوستانو، په هیواد کې جګړې د نارامۍ دي او تر څنګ نورې ټولنیزې ناخوالې او شکایتونه هم ډېر دي، نو تاسو کولی سئ ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او دغه ستونزې راسره شریکې کړئ څو موږ چارواکو ته ورسوو او د چارواکو جوابونه بیرته تاسو ته درواورو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.